احمد شبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب څرګندونې لرو چې وایي د سولې را روانې خبرې به د رامنځته شوي کړکېچن امنیتي وضعیت مخه ونیسي. د افغانستان د ملي مصالحې ډلې شورا ویان بیا وایي د سولې سړې هڅې په ټپه ولاړې دي.
اوس کوښښونه شروع شوي چې د مذاکرات په یو بل سطح باندې کې ممکنه اوسي چې دا پیل شي.
پکتیاوالو د سولې لپاره لاریون وکړ. په ترین کور کې د فوټبال سیالۍ ترسره شوې. په نړیوالو موضوعاتو کې مو په جرمني کې له سیلونو خبرو چې مشروب لی اړولې او کورونه یې وران کړي. تر هر څه مخکې صفي الله ستانکزی خبرونه اوروي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په تاجکستان کې د ازبک په بخښنې سره نن په تاشکند کې د ازبکستان له جمهور رئیس شوکت میرزیایف سره کتلې دي. د بادغیس والی وایي چې د قومي مشرانو سپینګرو په وساتت باندې په قلیناو ښار کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ اوربند ټینګ شوی دی. او د تاجکستان چارواکو ویلي په تیر دوه ورځو کې د افغانستان له واخانه 340 قرغستو کمی وراوخت دي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په تاشکند کې له خپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره کتلې دي. افغان ولسمشر د مرکزی او جنوبی اسیا د سیمه ییز اتصال فرصتونو او ننګونو په تړاو په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی. د تاشکند پر سیدو غرمه محل د ازبکستان له ولسمشر سره د دې لیدنې جزئیات لا نه دي رسنیت شوی. په تاشکند کې جوړیدونکو کانفرنس د اروپایي ټولنې او امریکا په ګډون د سلويختو هیوادونو او سازمانو مشرانو او استاذي ورزي دی. غونډه کې پر اقتصادي، سوداګریزو او ترانزیتي مسلو سربېره د افغانستان او لویدیزو هیوادونو د اړیکو پر راتلونکو هم بحث کیږي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال ویلی یو شمیر افغان پوځیان چې طالبانو ته تسلیم شوی او غوښتل پاکستان ته واوړي نیول شوی دي. امر الله صالح دا خبر نن په خپل فیسبوک او ټویټر باندې کړی. هغه زیاته کړی دغه افغان پوځیانو ته طالبانو خطونه یا پارچی ورکړي وي چې وکولای شي پاکستان ته ولاړ شي. صالح دغه ادعا هم کړی چې د پاکستان د کډوالۍ ادارې چارواکو له سرحدونو نیولې د ښارونو ترمنځ چمتووالی نیولې او چې د طالبانو دغه خطونه د رسمي پاسپورتونو په توګه ومني او ټاپي پرې ووي. تر اوسه نه طالبانو او نه هم پاکستانی چارواکو د ښاغلي صالح دغه سرګندونو په تړاو څه ویلي. افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په 1400 ولسوالیو کې 260 اداري تعمیرونه لمینځه وړي دي. دا خبره د افغانستان د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس او د سولې د مرکزي ټیم غړي احمد نادر نادری نن په کابل کې رسنیو ته کړي.
260 تعمیرونه د دغه هیواد د عام وګړي ملکیت ته ویجاړ شوی ده، انفجار شوی ده او تخریب شوی ده او یا حریق شوی ده. که داسي وارزو چې څومره پیسې بدا کیږي، حد اقل 500 میلیون ډالر کیږي د دې ارزښت.
وسلوالو طالبانو بیا د احمد نادر نادری دغه سرګندونی رد کړی او ویلي دي چې د دوی جنگیالیو په خپل کنټرول لاندې سیمو کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي دي. د بادغیس والی حسام الدین شمسوی نن د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ په قلیناو ښار کې اوربند ټینګ شوی دی. ښاغلی شمس دا خبره ازادي راډیو ته وکړه.
امروز از ساعت 10 آتش بس میان نیروهای امنیتی و دفاعی
نن د لسو بجو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په قلیناو ښار کې اوربند ټینګ شوی دی. دغه اوربند د قومي سپینګیرو او مشرانو په وساتت شوی دی او هیله من یو لکه څنګه چې افغان پوځیان اوربند ته اوربند منین او طالبان دې هم دغه اوربند ته ژمن ووسی. د بادغیس والی داسې وخت د اوربند ټینګېدو خبر ازادي راډیو ته وکړه چې په دغه ولایت باندې لږ تر لږه 15 واره وسلوالو طالبانو په تیر بیا په قلیناو ښار باندې بریدونه وکړل. د بریدونو پر مهال دواړو خواو ته د درنې مرګوبلې راپورونه ورکړل شوې دي. په دې سربېره د قلیناو د روختیا پالانو هم ویلي دي چې د لزګونه ملکانو مړي او ټپیان هم روختون ته ورول شوې دي. د تاجکستان چارواکو ویلي په تیرو دوو ورځو کې د افغانستان له واخانه 340 قرغیز توکمی ور اوښتی دي. د آزادی اروپا راډیو تاجکي څنګه دا خبره د تاجکستان د سرحدي ځواکونو په حواله خبره کړې ده. د تاجکستان د سرحدي ځواکونو لخوا په دې تړاو په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغو افغان اتباعو د طالبانو د بریدونو له ویرې تاجکستان ته پناه وروړې او تاجک پولیساتو هم لار ورکړې. دمګړی دغو افغانانو ته د تاجکستان په مرغاب سیمه کې ځای ورکړل شوی. د تاجکستان پولیساتو ځواکونو ادعا کړې چې له دغو افغان پناه غوښتونکو نه 3.5 کیلوګرام مخدره مواد هم کشف او ضبط کړي. د راپورونو په اساس دغه افغان قرغیز توکمو دوه ماشومان د لارې په اوږدو کې مړه شوي دي. په جرمنی کې سیلابونو شل کسان مړه کړي او د اویاو نورو د تریتم کېدو راپور ورکړل شوی دی. پولیسو نن ویلي سیلابونه اکثر د جرمنی په لویدیځو سیمو په تیره بیا راینلند پلاتینات اوسکرچین کوبلنس او کولن کې خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولي. د راپورونو له مخې په اکثرو دغو سیمو کې کورونه او کروندې سیلابونو لاندې کړي او لوی لارې هم تړل شوي. پولیسو خبرداری ورکړی چې ګڼ نور کورونه او استوګنې سیمې هم د سیلابونو د لاندې کېدو له خطر سره مخ دي. په بلجیم کې هم چې د جرمني له لویدیځو سیمو سره ګډه پوله لري د سیلابونو د راوتلو راپورونه ورکړل شوي، خو هلته تر دې دمه د زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشرې اورزلا وندرلاین زیانمنو خلکو ته د مرستې رسولو غوښتنه کړې ده. او د بلوچستان په ساحلي ښار پاسنی کې یوې چاودنې دوه پاکستانی پوځیان وژلي دي. پېښه نن هغه وخت شوې چې د امنیتي سرتیرو یو موټر تېرېده. په کوټه کې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې د وژل شویو پوځیانو نومونه افان مسعود او بابر زمان یاد کړي. د بیان لمخې د پیښې د عاملینو د نیولو هڅې روانې دي. چا تر اوسه د دغې ماین چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
ازادي راډیو په منځني څپه 12 شپږنی بي پټول افغانستان کې اوري احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې ته روشن مختوړي. په کندهار کې د طالبانو له روسي حملو سره د افغان ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب ویلي دي چې د طالبانو چټکې لاسته راوړنې د افغان دولت لپاره د تعجب وړ دي. ښاغلی محب د امریکا له ملي راډیو ان پی آر سره په مرکه کې ویلي چې د ولسوالیو او سرحدي بندرونو په نیولو کې د طالبانو سرعت حیرانوونکی دی. خو حمدالله محب هیله څرګنده کړې چې په دوحه کې له طالبانو سره د افغان مشرانو راتلونکي خبرې د دې وضعیت له بدلون سره مرسته به وکړي. په عین حال کې د دولت مذاکراتي پلاوي غړي نادر نادري ویلي چې د دولت مذاکراتي ټیم تر څنګ یو شمېر افغان سیاستوال له طالبانو سره د معنا لرونکو بحثونو لپاره دوحې ته ځي. په دې اړه پام وکړي د راپورت
د طالبانو له خوا د لزګونو ولسوالیو او زینو سرحدي بندرونو لنیول کې دوه وروسته د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب په دې هیواد کې د طالبانو پرمختګونه د تعجب وړ بللې دي. ښاغلی محب ویلي چې طالبانو په ولسوالیو او حتی د یو شمېر سوداګریزو بندرونو په نیولو کې چټک عمل کړی، خو له بیلابیلو خواوو د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د هغوی مخه ډب شوې ده. حمدالله محب د امریکا ملي راډیو ان پی آر سره تازه په مرکه کې ویلي چې د طالبانو لخوا د سرحدي بندرونو نیول د تمې خلاف کارو او د یو شمېر ولسوالیو د نیول کېدو وروسته د طالبانو تبلیغاتي جنگ اغیز پرې خیدي.
هغوی یعنی طالبان د ښارونو د نیولو لپاره جګړه کوي. د یو شمېر سرحدي بندرونو نیول زموږ لپاره د تعجب وړ خبره ده، ځکه دا هغه څه نه دي چې موږ یې تمه درلوده. یو شمېر ځانګړو ولسوالیو له نیول کېدو وروسته د طالبانو تبلیغاتي جګړې اغیز پرې ایښی. زه فکر کوم چې د ځینو ځواکونو روحیه اغیزمنه کړې. هغوی په څو ښارونو حملې کړي، خو له ډېر پرمختګ نه پرته، ځکه د هغوی پر وړاندې سخت مقاومت موجود دی.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې طالبانو په تیرو شاوخوا دوو میاشتو کې لزګونه ولسوالۍ او د اسلام کلا او شیرخان بندر سوداګریز بندرونه نیولي دي. په کندهار کې ځینو معتبرو سیمه ییزو منابعو تایید کړي چې وړ مشپه د سپین بولدک او ویش سوداګریز بندرونه هم طالبانو ته په لاس ورغلي او د مهال د سپین بولدک له لارې پاکستان ته تګ راتګ درېدلی دی. خو ښاغلی محب ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال له هغو سیمو د دفاع په حال کې دي چې طالبان پرې حمله کوي. هغه طالبانو ته په خطاب کې ویلي چې د بنسټونو او تاسیساتو ورانول ودروي، ځکه دا کار د محب په خبره د طالبانو په ګټه نه دی. حمدالله محب په دې مرکې کې په دوحه کې له طالبانو سره د افغان مشرانو راتلونکي غونډې ته هم اشاره کړې او ویلي دي تمه ده چې طالبان دا غونډه جدي ونیسي او په دې ناسته کې د افغانستان د راتلونکي په اړه هیله بښونکي بحثونه وشي. په همدې حال کې د افغان دولت د سولې د مذاکراتي پلاوی غړي نادر نادری د پنځشنبه پورس په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د طالبانو د پلمې د پایته رسیدو او مانالرون کې بحث لپاره یو شمیر افغان سیاسيون دوه تزي
یو بل مجموعه د سیاسونو چې دوه کې له مذاکراتي پلاوی سره یو ځای کېږي، هغه د دې لپاره چې طالبان کلمه کوله چې ملي پلاوی تر څنګ یو شمېر نورې سیاسي څېرې هم باید موجودې وي تر څو پر مسایلو بحث او پرېکړې وشي. دا پلمه به هم ډېر ژر لرې شي. زموږ هڅه دا ده چې کومه سیاسي حل لاره مخې وړاندې کړې او ممکن په عملي توګه موږ سولې ته ورسوي، باید ورته پام وشي او معنا لرونکي بحثونه وکړو.
د همدار از ویل چې تر اوسه په رسمي توګه د موقت حکومت په اړه طالبانو دوی ته څه نه دی ویلي او د اوربند په حق له هم کومه رسمي خبره نه ده شوې، خو د سرګنده کړي چې په انفرادي ډول د طالبانو د مذاکراتي پلاوی ځینو غړو په دې حق له ځینې سرګندګونی کړي. نادر نادری دغه راز ویل چې د طالبانو د مذاکراتي پلاوی یو غړي دوی ته ویلي چې دوی یو تر هلري او هغه دا چې درې میاشتې اوربند وشي او په بدل کې د دوی وزره بندیان آزاد او د دوی د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لس نه لري شي. خو نادری وایي چې د طالبانو د څه باندې 5000 بندیانو خوشي کېدو او بیرته د جګړې ډګر ته د هغوی ګرځېدو ته په پام د غوښتنه ډیره درنه ده او د درې میاشتې اوربند په بدل کې د طالبانو د دې غوښتنې منل به سمه پریکړه نه وي. په همدې حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دوحه کې د دوی مذاکراتي ټیم حضور لري او کېدای شي چې له سیاسيونو سره وګوري، خو د ویل چې د اوربند په اړه پریکړه طالب مشرانو پورې اړه لري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هیله مند چې د سولې راتلونکي خبري به د افغانستان پر کړکیچن امنیتي وضعیت مثبت تاثیر وکړي. بل لور ته د ملي مصالحې دالی شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او اوس د نویو هڅو تمه لري.
تر اوسه خو کومه پروسه چې په دوحه کې شروع شوې وه متاسفانه چې هغه د افغانستان د خلکو توقع زرستان مغز ډول چې کار و نتیجه ورنکړه، سره له دې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی له میاشتو رئیس دوحه کې وو اما مذاکرات ونه شول او دوی هغه کوم یاداشتونه چې موږ تبادله کړی وو هغه موږ ته به ته ونه رسیدل او د اجنډا د ترتیب نیول تر نور موضوعات پر ټول موضوعات نصب ټاپه ودرېدل. اوس کوشش شروع شوی چې د مذاکرات په یو بل سطح باندې کې ممکنه وشي چې دا پیل شي، نو موږ امیدوار یو چې دغه نوی کوښښونه او نوی هڅې شروع کړي چې پراتلونکو ورځو کې موږ شاهدان دي وو چې د مذاکرات شروع شي دا د افغانستان د لپاره ښه خبر وي. اما مهمه موضوع دا ده چې دا در لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت تر پیدا شوی دی او سره شته او پر دې درته رسیدلې وي، طالبان هم پر دې درته رسیدلې وو چې جګړه حل لار نه ده، نظامی زور آزمایي دانش کولای چې مسله حل کی او ځنی حل لار چې د مذاکرات او خبرات لري.
خوځون سه یعنی استاسو هدف دار مطلب دار چې د حکومت پلاوی چې د افغانستان دولت تا کلی وو په راتلونکو خبرو کې به هغه پلاوی په خبرو کې برخه نه اخلي.
موږ سره د چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی په دوه کې حضور لري، یو د ملي مصالحې د عالی شورا د رهبری کمیټې په هدایت باندې یو بل کمیټه قانوني سي په مشي باندې تهران ته تللې وشه د طالبان سره ولیدل او التم هغه کوم اعلامیه چې خبره شوه پرې ته وی چې هغه اعلامیه لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت ورته پابند دی طالبان هم پابند وستي او ځینې نور حکومتونه ممکن د نورو طرفونو وسی چې د حیات هم غړی دی، د حیات غړی هم پکې شته، اندسنه ده چې حیات غړی وکې نه وي. اما امیدوار یو چې د غټول حکومتونه د دې باعث شي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او سولې ته ورسیږي.
دا چې راپورونه خبره شوې دي چې طالبان غواړي چې یو مشروط اوربند وکړي د درې میاشتو په مخه په دې شرط چې د دوی په زرګونو زندانیان د افغانستان حکومت خلاص کړي او د ملګری ملتونو د دوی مشان له تور لسته بهر کړي، په دې برخه کې خبرې شوې دي؟
په مذاکرات کې تر اوسه دغه څه اوس نه دي مطرح شوی په رسمي ډول باندې. کله چې موږ کینو ګور چې څه موضوعات باندې طالبان بحث کوي، اما دا موږ له اوله په دې باندې ټینګار وو هر هغه موضوع چې طالبان غواړي بحث وکړي هغه د زندانیانو د اخلاصون موضوع یا بیا د تور لیست موضوع یا بیا هر بل موضوعی دا خبره چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی سره په خبري وشي په بحث وشي ترسو د دوه طرفونو په توافق باندې کار وشي او هغه هدف ته د خبرو اترو لمس خبره سیږي او غیر له دې چې د مخکنی شرطونو په توګه چې ځینې موضوعات وړاندې کیږي زه فکر کوم دا د سول پروسس سره تر اوسه مرسته نه ده کړې او راتلونکي کې مرسته نه کوي
له فریدون خوځون څخه په مننه لیبي خبرتیا ورسته مو په نورستان کې له جګړې او په پکتیا کې د جګړې د مخنیوي له هڅو خبرو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د نورستان پور نورګرام ولسوالي طالبانو حمله کړې ده چارواکي وایي چې د طالبانو د هوان یو مرمۍ د خلکو پر کور حمله کېدلې تفصیل په دې راپور کې
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د نورګرام په ولسوالۍ کې د تیر ورځې له سهاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د والی په خبره چې تیر ماښام د وسلوالو طالبانو لخوا د هوان راویشتل شوی مرمۍ په خلیل آباد کې پر یو کور لګیدلې چې پکې لسو ماشومانو او ښځو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
متاسفانه د مخالفینو لخوا نه زمونږ یو پوسټی ته نږدې هوان لګیدلې په هغه کې د یو کور نه پنځه کسه د ماشومانو په شمول شهیدان دي او شاوخوا پنځه نفر نور زخمیان دي.
والی په نورګرام کې د روان جنگ په اړه نور زیات معلومات ورنکړل خو خلک وایي چې په سیمه کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبان ترمنځ جګړه روانه ده. د دوی په خبره چې روانې جګړې سخت اندېښمن کړې دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په نورګرام کې د دوی لخوا د پیل شوې جګړې او په کور د لګیدلې هوان مرمۍ په اړه څه نه دی ویلي. شاوخوا یو نیمه میاشت کېږي چې وسلوالو طالبانو د نورګرام په څنګ کې د نورستان د دواب او منډول ولسوالۍ نیولې دي. په لویدیز نورستان کې یوازې د نورګرام ولسوالۍ د حکومت په ولکه کې پاتې ده.
د نورګرام له جګړې د پکتیاوالو د سولې هڅو ته مخه کوي. په پکتیا کې سلګونو خلکو پرون د سولې امنیت او دایمي اوربند په ملاتړ لاریون وکړ. د لاریون ګډونوالو په ورته وخت کې پر شخصي ملیشو اعتراض وکړ او د شخصي ملیشو جوړونه د افغانستان په زیان وبلله. دوی وویل نه غواړي په افغانستان کې بیا خپل منځي جګړې پیل شي. تفصیل په دې راپور کې
د پکتیا سلګونو اوسیدونکو د یو لاریون پترس کې د جګړې له دواړو خواو د سولې او دایمي اوربند ټینګیدو غوښتنه وکړه. لاریونوالو په خپل وینا او شعارونو کې د شخصي ملیشو جوړول هم د هیواد او خلکو په زیان وبلل او وی ویل هغه څوک چې د هیواد ساتنې هوډ لري نو ځانونه نه دي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې شامل کی. د لاریون یو ګډونوال قومي مشر امان الله زدران د خپل خبرو په یو برخه کې داسي ویل
د پکتیا غیرتمن ولاس په افغانستان کې سرتاسری صلح غواړو دوامدار امنیت غواړو قربان غواړو غرور وژنه نه غواړو دا د هیڅ په ګټه نه ده. زموږ ته سرمایه پلونه لمنځځي شپخانه لمنځځي مکتبونه لمنځځي دا د بللوریا ته اشاره دي موږ امن غواړو.
د لاریون بل ګډونوال غازی احمد زی په خپل خبرو کې ویل په دې جګړه کې په ځانګړي ډول هغه ځوانان وژل کیږي چې د دې ټولنې د ملا تیر جوړوي.
موږ غوښتنه د طالبانو نه او هم د حکومت نه داره چې یو دایمي اوربند اعلان کړي. د دوه هیڅ کوم خبر روان دي او سیاسي جوړجاړي ته سره ورسیږي. یوازې د موږ مایندې خويندې پوندې دل دي او د ځوانانو وزل دي. د ځوانانو وزل داسې ځوانان دي چې عمرونه له شلو ته پنځه دېرشو کالو دي چې د افغانستان د ملا تیر جوړوي. موږ سوله غواړو، دایمي اوربند غواړو، جنگ نه غواړو. دا د پکتیا د ټولو ولسونو غوښتنه ده.
په پکتیا کې لاریونوالو د شخصي ملیشو د جوړولو هم مخالفت وکړ. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس عبدالمالک زازی وویل
هغه خلک چې د افغانستان ولس خلکو ته د خدمت کوي باید د امنیتي ارګانونو په چوکاټ کې ترسره کړي. ملي اردو ده، پولیس دي، امنیتي ملي ده، محلي اردو ده، محلي پولیس دي. په ټولو برخو کې ټول ارګانونه لرو. مونږ چاته د خپلو شخصي خپل سره ملیشو اجازه نه ولوسونه ورکوي نه د افغانستان اسلامي جمهوریت ورکوي.
دینی عالم مولوی خواجه دین حق بیان په خپل خبرو کې ویل د افغانستان خلک نور له جګړو ستړي شوي دي او هغوی د جګړو په دواړو خواوو غږ کوي چې سوله او اوربان غواړي.
په دواړو نور باندې حق کوو، هم په طالب باندې هم په دولت باندې، چې مونږ امن غواړو، سوله غواړو، پر سر منشي نه غواړو. څوک چې د خپل سر منشو لپاره له قانون لپاره زمینه مساعدوي، هغه د افغانستان د امن د ثبات دښمنان دي. هېڅکله نه غواړو چې په افغانستان کې دي جنگ خپلمنځي جنګونه وشي.
د پکتیا سلګونه اوسیدونکي داسې مهال د سولې او اوربن په پلاوی پراخ لاریون کوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بهیر سره سم دغه هیواد کې تاوتریخوالی او جګړو زور اخیسته او نږدې هر ورځ افغان حکومت او طالبانو یو له بله د یو شمېر ولسوالیو او سیمو د نیولو خبره کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په جرمنی کې سختو سیلابونو لشتر لږه څلور کسان وژل دي. د سیلونو له امله ډیر شتنه تریتم شوې دي. د جرمنی پولیسو نن ویل سیلابونو د دې هیواد په لویدیځ کې یو شمېر کورونه بشپړ ویجاړ کړي او یو شمېر سخت زیانمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
راپورټونه وایي چې په لویدیز جرمني کې سختو بارانونو غړې ودانې زیانمنې کړي، لوی لارې تړلې او تیر شپه له سینو سیمو غن خلک استل شوي. دا سیلابونه تیر شپه راغلي چې بشري مرګ ژوبلې هم اړولې. دا سیلابونو له کبله مړینې د جرمني بن خار جنوب کې د راینلند پلاتینټ ایالت په آرویلر سیمه کې رامنځته شوي. پولیس وویل چې د آرویلر سیمه د سخولډ خارګوټي کې یو غن شمیر نور کورونه ورسته سیلابونو داسې زیانمن کړي چې د نړیدو خطر شته. د تیر شپې سیلابونو د جرمني شمالي ایالت راین وستفالیا هم بد ځپلې. د جرمني پولیسو نن ویل سیلابونو تر اوسه څلور کسان وژلې او تر ډیر شو زیات نور نه درک دي. رویټرز خبري اژانس د جرمني د پولیسو د ویان لخلې ویلي ډیرو ساينو ته یې وروښون کې ډلې او د ژغورنې کارکونکو استولي او دوی تر اوسه د سیلابونو له کبله دا وخت زیان بشپړ تصویر زکه نه لري چې د ژغورنې چارې روانې دي. لکه لګه دا وروښنه د ډلې دوش غورون کې د بن په شمال ختیځ کې د سابرلند سیمه کې مړشپ دي. د جرمني خبري اژانس په وینا یو په سیلاب کې ډوب شوی او بل د ژغورنې د عملیاتو پر مهال راپریوته. ویل کېږي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د موټرو لوی لارې او د اورګاډو پټلې هم تړل شوي او په ځینو سیمو کې برېښنا هم پرچاو شوي. بلخوا د جرمني د هوا د حالاتو ادارې د جرمني په جنوب لویدیځ کې د پنځشنبې او جمعې په ورځو د نورو درنو وروښتونو اټکل کړي. جرمنی او ګوندوی هیوادونو کې په روسي ورځو کې درانه ورختونه شوي چې په ځینو سیمو کې پراخ زیانو نړولي.
د جرمنی د سیلونو په اړه تازه راپورونه وایي چې د دې سیلونو له کبله شل تنه مړه شوي دي او ځین راپورونه دا وایي چې په لسکونو کسان لا هم تری تم دي.
ستاسو له پیغامونو
من عبد القادر دی د المن ولایت خلمی اړیکنه ولیدا اسکل می دغه دغه المن د یو باغرا ول سوال ده ډیر غرسول سوال ده او ډیر شلو نو ډیر ششانه درلو لا ډیر غټ نو پوس لري او ډیر غټ ول سوال ده پر یو ډیر لري مستد حکومت ته توجه نه کړی. اول کال کې د شل کال مخکې معنا حکومت یې بل توجه وکړل نو بیا دغه رئیس یې پرېښده معنا نه بیا حکومت توجه ورته کړی نه چا توجه ورته کړی هلته ټلیفونان شی کار نه کوي مرګان هلته اوس یو تک اوبه څوک په شنګ نه شي پیدا کولی هلته بندونه جوړېږي په ډېر کم امتیازات جوړېږي وینې چې اوس حکومت توجه ورته وایي چې هلته بندونه جوړ کړي ډېر نفوس وژغوري هلته ډېر مسلمانان د ډېر ناورینه سره مخ دي. هر کال دینې عباد ژو پایګار مګر شاش کال بعد وختانه ډیر وچ کړل دا نه ډیر مسلمانان د ډیر سړي سره مخ دي دا وسانه یو څاک وبو په ولار نه برابرې دي نو ان ته ډیر خلک بناورینو سره مخ کې کوم دغه توجه وکړو پیر خدای دې چې د ازما आवाज نشر شي. السلام علیکم
د سمنګان ولایت د سلطان ولسوالۍ نه تماس نیولې ده. زموږ په ولایت کې د دواوو ډېر کمزورتیا ده او مریضان ډېر زیات شوي دي او کلینیکونو ته دواوې نه رسېږي. باید دا خبر تر ډېرو ځایونو ورسوي. خدای تعالی
د ننګرهار ولایت نه نقیب الله افغان زما د طالبانو او د اسلام دا خواهش دی چې بشر دوستۍ په لحاظ سره د الله په خاطر او د الله د رضا د خاطره د اختر نه مخکې مخکې دي کم سه کم لس ورځې اوربند اعلان کړي ځکه چې د قربانیانو اختر دی پولیسونه ګرځي خپل د قربانۍ مالونه اخلي او پرېږدي چې دا خلک لږ په آرامه د اختر تیر کړي، ښځې ماشومان خپل ځانونو ته کم جوړه کالي اخلي او پرېږدي چې دا قتلونه لږ بند شي او دا به غټه بشر دوستي وي. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تر څلور نیمه بجو وروسته د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. ل یونیسف سره مو د ازادي راډیو په ګډه خبرونه کې د ماشومانو د واکسین اهمیت خبرو. د کور کلی ونیس پروګرام هم لرو. په دې خبرونه کې یو مهمه موضوع څرل شوې ده. که څوک د کورونا له امله وفات شي، تر پیښې وروسته باید خلک څه وکړي؟
زما د ورور زوی کورونا نیولای او د همدې مرض له کبله وفات شو. د هغه جنازه کور ته راوړله، خو خدای دې خلکو ساتي. نو کله چې چا د یو کورنۍ غړی دا سی وي، خو کورنۍ خو کرکه نه کوي. هغوی ورته نږدې شو، ټول هغه ټول فامیلي ورته نږدې شو، همسایګان دوستان دا چا چې وړه جیګوي. نو بیا کله چې هغه ویوړو، زموږ ډېر فامیلونه په دې مرض اخته شول. همسایګان هغه منطقه کې چې تقریبا ډیر خلک پی اخته شو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخي پر خپل لستونی وکړئ، او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. په روزګان کې د سولې په نوم د فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدې. دا سیالۍ چې د ترنکوټ ښاروالۍ په ملالي مالی ملاتړ پیل شوې وي، پکې سیلاب څلورې میناهي اول مقام خپل کړ. تفصیل په دې راپور کې.
پاورزګان ولایت کې د جګړو د تودو مرچلو ترڅنګ د سولې پنوم د پورتوبال څلور روزنی سیالي. دا سیالي د ترنکوټ شاروالي للوري د سولې په هیله پیل شوی چې څلور ورځې دوام وکړ، چې تیر ورځ نه وخته د سیلاب څلور مینایي په بریا پای ته ورسېدلې. دا ورزګان د فوټبال فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزی وای یادی سیالی د ترنکوټ شاروالی په مالی ملاتړ پیل شوی وي چې هدف یې یوالی، ورورولي، د سولې او اوربند غوښتنه و.
ټورنمنت څلور ورځې دوام وکړي، په لار چول شوی وو. څلور لوبډلو په کښې بیل لوبډلو ګډون درلودې. تقریبا څلور ورځې دوام وکړي او په نیک آوټ سیستم سره هرې لوبډلې چې ګټل هغه پایلو ته رسېدل. هر لوبډلې چې بایلل هغه درېیم څلورم مقام باندې بازي ترسره کړلې، چې لومړی مقام یې د سیلاب څلورې مناهي او همداسې دوهم مقام صداقت دوه مناهي، همداسې درېیم مناهي اول ناهیه د وطن دوست افغان لوبډلې ترلاسه کړي.
امیرزی وای د روانو جګړو لامل خلک په فکری نارامۍ اخته سوي دي، او دغه لوب لیدو ته به هر ورځ سلګونه کسان د ننداري لپاره راتلل. پرامدي مهال هغه لوبغاړي او سیلانیان چې په دغه لوبو کې ګډون کړي وو زیات خوشاله وو. د دوی تر ټولو لویه هیله په هیواد کې سوله وو. دوی له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت څخه غواړي چې د جګړې پر ځای سولې او اوربند ته مټې راباډ وهي. د دې لړلې توريالي وېسال او شاه محمود امدار دویل
یو ځنه نن چې افغانان ورته لیواله دي او موږ ته خوشبن یو ان شاء الله. هغه سوله د سولته موږ ډېر لیواله. نو موږ کسان شتاس ته معلومه ده په روزګان کې جګړه در سر سوله را رسیدلې. نو موږ د دواړو خواو څخه دا غوښتنه کوو چې په روزګان ملت کې نور ټاک ټوک بس کې او دایمي اوربانو کې سولته غاړه کشي.
چې لومړی په د ځوانانو لپاره د بیچ مونږ لپاره ټورنمنټ په لار واچوي، او بل هغه خوښ نو چې مونږ ټول افغانانو ته ضرورت درو هغه یو ځل بیا د لوبغاړو د ټورنمنټوالو پر کور راوځي چې هغه سوله ده.
د ورزش مسولین وای تر بل هر وخت په اوسنی وختونه کې د دغه ډول لوبو د ترسره کېدو لپاره اړتیا زیاته ده.
د روزګان په مرکز ترنکوټ کې مو د فوټبال د سیالیو راپور اوریده. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د سپورت خبرونه هم ستاسو لپاره لرو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
مخکې تر دې چې سپورتي خبرونه خبره کړو، د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه له صفی الله ستانک زیناور.
د بادغیس والی په قلیناو ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له اوربند خبر ورکوي. حسام الدین شمس ازادي راډیو ته وویل چې لنن لس بجو په قلیناو ښار کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ اوربند پیل شوی. هغه وویل دا اوربند قومي مشرانو او سپینګرو په منځګړیتوب ټینګ شوی دی. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په قلیناو ښار کې د اوربند په تړاو رسمن څه نه دی ویلي. د تاجکستان چارواکو ویلي په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان له واخانه 340 قرغستو کمی وراوخت دي. د تاجکستان د سرحدي ځواکونو لخوا په خبر شوې اعلامیه کې راغلي دغه افغان اتباعو د طالبانو د بریدونو له ویرې تاجکستان ته پناه وروړې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په تاشکند کې د ازبکستان له جمهور رئیس شوکت میرزیایف سره کتلی دي. افغان ولسمشر د مرکزی او جنوبی آسیا د سیمه ایز اتصال فرصتونو او ننګونو په تړاو په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی دی. په جرمنی کې سیلابونو شل کسان مړ کړي او د اویا او نورو د تریتم کېدو راپور ورکړل شوی دی. پولیسو نن ویلي سیلابونه اکثر د جرمنی په لویدیځو سیمو په تیره بیا راینلند پلیټنات، اوسکرچین، کوبلینز او کولن کې خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې دوه پاکستانی پوځیان په یوه چاودنه کې وژل شوي دي.
مخکې تر دې چې له یونیسف سره د ازادي راډیو په ګډه خبرونه کې د ماشومانو د واکسین د اهمیت په اړه واوري او د کور کلی په پروګرام کې د کورونا وبا د خبرېدو په اړه سپورتي خبرونه لرو.
د اتلیک افغان لوبغاړي شاه محمد نبات د 2020 میلادي کال د توکیو اولمپیک سیالیو ته لاره پیدا کړم. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قریزادان نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی نبارت په ایران کې پیدا شوی افغان لوبغاړی دی چې په فراه ولایت کې په بیلابیلو ورزشي رزمي او غیر رزمي څانګو کې تمرینونه کړي. د ښاغلی قریزاده په وینا نوموړی د اتلتیک په څانګه کې د 100 مترو ریکارډ ټینګ کړی. نوموړي په 1999 کال کې د هیواد په کچه نایب اتلولي هم خپل کړې او په 1998 کال کې په جاپان کې د کیدونکو 2000 میلادي کال د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون چانس هم ترلاسه کړی وو. شاه محمد نبار به د سپین کارت په درلودلو سره د سیالیو ډګر ته ووځي. ټاکل شوی په جاپان کې د اولمپیک سیالۍ د روانې جولای میاشتې په 28 اپریل او د اګست تر 8 دوام وکړي. د جاپان کیدو خبری اژانس راپور ورکړی چې دا لوبي به راتلونکي اونۍ په یو لړ ځانګړي مراسمو کې پرانستل شي. بوس لوبډلې سپین غار لوبډلې تپ ماته ورکول سره په کونړ کې د نجیب الله طریقې د شل اوري جام کرکټ لوبو پایلوبو ته لاره پیدا کړم. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې پچا بس لوبډلې وګټله چې د نهو لوبغاړو په سجدو سره یې 143 منډې جوړې کړې او مقابل لوبډلې ته 144 منډې هدف وټاکو. د ښاغلي هوتک په وینا سپین غار لوبډلې په ټاکلې شل اورونو کې د نهو لوبغاړو په سجدو سره یا سلو نه در سمندې جوړ کړ چې لوبه د بوستو دلې په بریا سره پاتې ورسېده. ټاکل شوی چې په کونړ کې پیل شوی د شل اوریزو جام سیالیو پایلو به سبا د بوست او اموزون لوبډلو ترمنځ وسی. او په ورزګان کې د سولې په نوم د فوټبال پیل شوی څلور ورځنی سیالي تیر ورځ د څلور مې ناحیه سیلاب لوبډلې په بریا سره پاتې ورسېدې.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشوم د حقونو په نننۍ خبرونه کې د واکسین د ارزښت په اړه خبرې کوو. لمون سره ملما د ماشومان په برخه کې متخصص ډاکټر ګل خان ایوب دی.
د
ډاکټر صاحب خبرونه ته خرغلی ستړي نشي
تاسو ته تاګ نه مړې مننه کوم
په پیل کې درته وایي چې مشوم ته لکوم عمر څخه واکسین باید پیل شي
لومړنی واکسین چې زمونږ په پروګرام کې ماشومان ته تطبیق کیږي هغه د تور زیړی واکسین دی او دغه واکسین چې دی ډیر کم وخت لري یعنی دا واکسین کله چې ماشوم وزېږي د په لومړیو څلیری ساتو کې یعنی د یوې ورځې په دننه کې باید دغه واکسین ماشوم ته تطبیق شي د دې په څنګ کې په دې لومړی ورځ باندې مونږ ماشوم ته د پولیو واکسین هم ورکو او د دې په څنګ کې توبرکولوز یا د سل یا د نری رز د ناروغي د مخنیوي لپاره واکسین ورکو
درته ویلې چې څو ډول واکسینونه مونږ لرو
دیر لس واکسینونه لرو چې دا دیر لس واکسینونه د لسو وژن کو خپل پاتې معلولون کو ناروغي مخنیوي کوي البته دا لس ناروغي په خپل ذات کې لس نه دي ځکه دا یو یو ناروغي چې دا د واکسین چې مخنیوي کیږي دا د خپل ځان لس نوري ناروغي زیږي تور زیړې کول شي چې په انسانانو کې لکه د زیګر سرطان رامنځته کی د زیګر هغه پړسوب رامنځته کی او د ګېډي پړسوب چې اغه تیبي استلای او اسایتس دانو اغه اسایتس رامز تکي دا د بدن هر غړی اخته کول شي یعنی د سګون نیولې د تر زړه پختورغو همداسي پوستکه اډوکی بندونه دا ټول اخته کول شي نو کچیرته دی ټول ته نظر واچو دغه هر یو ناروغي چې په واکسینې مخنیوي کیږي دا یوازې یو ناروغي نه ده دا د خپل ځان ډیر زیات افاتونه زیږي خو لنی کمرغه چې مونږه د دې ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره ډیر کټور او غیزمن واکسینونه په خپل پروګرام کې لرو
bale اوس کپدې خبرې وکړو چې واکسین چې کله تطبیقیږي مثلا تر څو کلنې پورې څو دورې باید ماشوم ته ولګول سي او د پولیو واکسین خو معلومدار خبر سي د خولې لاري ورکول کی
د لومړی ورځ باندې درې واکسینونه چې هغه د نری رنز یا توبرکولوز واکسین دی همداسې د پولیو واکسین دی او د تور زیړی واکسین دی ماشوم ته تطبیقیږي او کله چې ماشوم بیا د 15 ورځو شو یا یوې نیمې میاشتې ته ورسېد نو بیا ماشوم ته د واکسین دویمه دوره پیل کیږي او بیا د یوې میاشتې په واټن باندې ماشوم دوه نیم میاشتنې ته ورسېد درېمه دوره د واکسین ورته تطبیقیږي او کله چې ماشوم درې نیم میاشتنې شو نو بیا دیته څلورمه دوره د واکسین بیا تطبیقیږي او همداسې بیا کله چې ماشوم نهه میاشتو ته ورسېد بیا په نهه میاشتونو کې بیا ماشوم ته هغه 15مه دوره د واکسین تطبیقیږي یعنی تر یو کال پورې باید ماشوم ته 15 ځلی د ستنو د لارې او یا د خولې د لارې نه د پولیو واکسین او د هغه د نسناستي د مخنیوي په خاطر باندې چې د روټا واکسین ورته ویل کیږي دا ماشومان ته تطبیقیږي نو په لاندې ډول سره تاسو ته ویل شم چې کله چې ماشوم یو کلنۍ ته رسیږي نو د یو کلنۍ ته د رسیدو د مخه باید 15 ځلې د روغتیایي مرکز کې واکسین شي
له واکسین وروسته ځینې ماشومان ته به کوي دغه وخت کې بیا کورنۍ په دوی باندې کورنۍ درملنې هم کوي په دې عقل تاسو وایي ایا له واکسین وروسته تبه معمولی خبره ده
بلې دې ته د واکسین نارمل اړخیزي اغیزي ویل کیږي یعنی واکسین دا معنی